السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان بشري او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو په دې ساعت په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړي استازي وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډ وارد د اغلې گرینفیلد د خبرو په تایید سره وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ننګه کړې وه، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر ویلي و چې داسې یو استازي به د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګري ملتونه په خپل پریکړه لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته اړتیا نشته، ځکه د دوی په ټکو دا استازي هغو هیوادونو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې وکړ. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا کال وروسته یې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو په دویمه څپه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تیر ماښام ویلي چې د چاودنو په دویمه څپه کې 450 تنه ټپیان شوي هم دي. تر پرونیو چاودنو څلوروي ساعته مخکې د سه شنبې په ورځ د پیجرونو یا پیغام لیکدونکو 3000 وسیلو د چاودنو له کابله 12 تنه وژل شول او 2900 نور ټپیان شول. روټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي، دا ځل پیجر نه بلکې یو ډول لاسي بي سیمه وسیلې چاودلې چې له پیجرونو سره یې توپیر درلود. د حزب الله ډلې چې د اسرائیل د څارنې له ویرې پیجر او نورې ارتباطي وسیلې کاروي، او دغه راز د ایران حکومت د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیل تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن راتلونکي اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري. ټاکل شوی زلنسکي راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې د ګډون په هدف متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. ټرمپ پرون چهارشنبه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې له زلنسکي سره د احتمالي لیدو کتو خبر ورکړ. ټرمپ خو تر دې له اوکراین سره د خپل هیواد په مرستو نیوکه کړې او له دې خبرې هم ډډه کړې چې غواړي اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې بریالی کړي. تیر ورځ د اوکراین ولسمشر هم وویل چې د سولې یو طرحه یې چمتو کړې، او غواړي د امریکا له ولسمشر جو بایدن او ولسمشریزو ټاکنو ته له ولاړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس سره یې شریک کړي. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د رواني لړۍ دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان بالران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته افغان لوبغاړي په شپږویشت اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور راخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دا راپور د جون له 14 راوروسته مودان غالي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډه ته وړاندې شوی. تفصیل به له احمد شیبر وورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د دریمیاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سشکل په افغانستان کې دروشت اشاریه 1 میلیونه کسانو بشری مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې و، خو تر اوسه چې د کال وروستیو 3 میاشتو ته پنشتي کېدو یو شاوخوا 900 میلیونه ډالر ترلاسه شوی دی. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي،
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېج بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلي دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایووا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 20مه په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون ساري چې څرنګه یې طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنه کړل شي.
دا سر راپورونه خبره شوه دي چې په افغانستان کې نارینه وته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بار خبر کړي. اخلي باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمحاله مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنۍ میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما پراپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی دي چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوی دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
تاسو ازادۍ راډیو ته غوږی. ازادۍ راډیو اوس 24 ساعته خبرونه لري. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو ازادۍ راډیو په منځنیو 2290 څخه خبرونه لري او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو بیا ازادۍ راډیو په بیرابلو لاندو څخه د لاسرسي ورده. کچرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د ویب سټ ل لارې هم اوریدلی شي. د ویب پانی ادرس دی ازادۍ راډیو ټکی کام. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو لډاله یوازې یو کس د خړو لپاره وچا ډوډۍ پیدا کولای شي. د دې پروګرام په وینا وچا ډوډۍ هم د افغانانو لبنسټیزو خړو څخه ده چې د مهاله کمای محسوس دی. د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې لمیلیونونه کورنۍ سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بس پنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر بیوزله کورنۍ وایي چې د خوړو لپاره ان وچ ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دا اندېښنې په داسې حال کې سرګندېږي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او د ژمي راتګ سره بیوزله کسان نورې اندېښنې هم لري. تفصیل به له عبدالس پوګمینه واورو.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. ڈبلیو ایف پی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ڈبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یو اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بیکاره ده.
دا سشپنه ده چې ډوډۍ می له اوخ سره نه می خوړلې. کومه مړۍ که ګاونډیانو را لېږلې وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړئ که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یو اوسیدونکي شکیلا چې تا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي. نو څه وکړو؟ نو چې آس هم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو او نه دې امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشو ایسته. بس آس هم وطن خو ران دی. څوک دې لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه بس دماګانې را کړي نو کومه روپۍ مپۍ هغه دی. سړي ته څوک ورکې سپین ګیری دی. بس هغه هم هغه دی. حیوانانو په ستونو کې خپګ دمه به ډوډۍ چای ورته نشته. زه م دواګانو کوم چې زویم چې زه خشمه چې د دې بچو خدمت کومه. لرې لاره باندې 10,000 15,000 افغانۍ لګېږي. موږ 15,000 روپۍ هم ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ڈبلیو ایچ او هم د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ڈبلیو ایف پی له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له 6 میلیونه ډېر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي و چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 9.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې درته په همدې ساعت کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړې لیک په کلکه ملاتړ وشو چې په کې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزه او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو یو څلور څلوېشت غړو هیوادونو د پریکړې لیک ته مثبت رایه ورکړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له 193 غړو څخه 134 هیوادو د پریکړې لیک ته چې الزامینه ده مثبت، 4 مخالفي او 3 ممتنې رای ورکړې. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشته متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټوني بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي. خو له دې سره د منځنی ختیځ په نورو سیمو کې بریډونه ډیر شوي او د اندېښنې ورسره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازي ریاس منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. د وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرایلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسی شي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتونو کې د اسرایل استازي دینی دانون وویل چې دا یو شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطینی ادارې د ډیپلوماتیکې ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمتو د خوش کولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطینی ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی. په پریکړه کې د فلسطینیانو لټولو سیمو د اسرایلی ځواکونو د وټلو ترڅنګ د خوشتنه شوې ده چې په فلسطینی اشغالي سیمو کې د اسرایلیانو جوړ شوی مشتځایونه هم تخلیه شي. د پریکړه لیک لمخې کچرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړه لیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي، خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتون ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
لشغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلایم.
ګوټي ګولونه اورونه سیندونا اوب چینی چیدارونا یو سب بلس دادی پا ما دیرا سری
دا پروین ملال شیر لر
دا ترجمنی پسیری جلی پا تور کپن کی زان غارنی طول رنگون پا پاسار کی ورک بی
پدیخ پروانه که مو دا میدان وردک لتاریخی سی مو خبرو
پو دقا ولایت که تاریخی صحیح پینزه اوی اسیمی وزارت که سبت سویدی
او دا هنرمندی اسی مهربی نظر می اخیسته
که چوک وقتا غواره چه هنر با پالی نو آغی نوش دیر خوشه ای
ده پشتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیرونی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دې غونډې ته ورغلی راپور یې راکوي.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړه لشا دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 سپتمبر وی ادبی دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستور د اسلام آباد په پی ڈبلیو ڈی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسدا ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرځینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او وده لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپل پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدرت د مردان نارغلي لیکوال فیض الوهاب فیس بک رو او کوربا د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستوري په محل د کوټه نارغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نکادان دا وایي چې د شاعر او هنر
مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه من چې په تیر څلوېښت کال کې یا دیرش کال کې پښتون ټولنه پښتنه ټولنه په مجموعي توګه را تېره شوې. سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل:
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغې خپل دغه دپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب دپاره کوي، د پښتو شاعرانو دپاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی ده یا کولی شي یا یې کړی ده، نو هغې هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی و. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسم راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په اړه کترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کومه ده ماته ملاو شو، ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی دادی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده، او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زبنګ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې، او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم څه سپارش په پارش دا کیسې نه راځي او نه مې زده کړي دي کنه، نو هغې کړي دي دغسې کړي دي، او زه ورته هرکلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب دپاره یا د ژبې دپاره د هغې د ودې دپاره د هغې د خلکو د یادولو دپاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله، خو دا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډېرو کمو ژبو کې به وي.
سهیل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي، کنه که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا ده لمبو سوری که ده کتاب له شعر سره پرتلک ده سو فرق پکی را غلی؟
زبا پخپل شعر که خوزه ایس پرق نماسوس کو ما بلکی زوی ما چه ما نن هم لکه چه کم شعرون لیکلی دی ده غزل پا پیرایا که بیشک نظمونو با مدیر کم لیکلی، خود نظمونو آقا ده جلسو ده پاره چه ما کم لیکلی و چه ما با پخپل آواز که پیش کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی، نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي. دا د کیسټونو زمانه ختمه شوه، بیا رو رو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا شاعرانو نه دې پیسې وایي، او اگر ځان له کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشتا، یو یو سندره چرته وایو
دا تغیر خو راغله
خوخه کړه خوخه نه کړه لږه خو لکه زه خو پیسې نه شم ورکولې چاله
دا خو
نه ما ته څوک ویلی شي چې ته پیسې راکړه بل دا چې هغه رنگ چې کم دی کنه هغه سندر غاډي هغه غریبان خوري روزه پلی شو کړه دا څه شاعران هم زه پوي دي نو مونږ په خپل حالات باندې نظر نه وراچو مونږ ټول کیسه چې کومه ده قومی مسئلہ دا کا ترقی پسندانہ مسئلہ دا کا روبانی مسئلہ دا ټول بوج موږ شاعرانو په سر باندې وراچولی
دا ماکسیم ګورکی وای وای طبیعت زما خوانځای دی ملکند چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي
زما په طبقه کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم داسې موجود یعنی کلیوال رنگونه یا د نیچر رنگونه نو دا دا شونه چې کم دي کر هغه خو لکه مخکې ومو نن هم موجود دي څومره بې وسي د څومره زور دی په دې خاوره کې کر نو تور به قسم سترګو اخلم رات زما زماړو سترګو تور دی په دې خاوره کې
یعنی په کلی کې تاسو درزی وای کنه د دې درزی توپ د شغل د دې شغل د منظم رتم په خپل شعر کې ویني یا د څه احساسوي چې تاثیر شته
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ ژوندۍ کړې ده او اوس هم د غریبۍ ژوندۍ کوم نو زما لکه دردی تو کبا کړې دي نو زما په خیال چې دا ټول نه زیاته د بے وسۍ لار ده ځکه چې زه ما سبق نه ویلې شو انا نو بیا به مست خو کاو سه مهنت په بیکاو نو ما مزدورې م کړي دي با په غواګان م ساتلې دي د دې د زمیدارې چې څومره کسبونه دي ما لګ لګ یا ډېر ډېر دا م کړي دي خوارې م کړي مزدورې م کړي دي هر څه م کړي دي نو درځي توپ زما یو دغه و د رزق ګټلو یو دنده وا
په شیر باندې تاثیر شته دغه ژوند
لکه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هېڅ شي باز زه د نن هم زما چې کم دی چې کم ځای ته زما غلطه زما ډېر زیات قدر ده خلک دي زما ډېر زیات مینناک خلک دي زما سره ډېره مینه کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کیږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم
دا چې تاسو د سوزکی سر ته خېشي دغه په خپل یو دنیا د یو درد چاته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه دغه څه سوال می مطلب
دی د نیچر خو ډیر زیات اثر وی او په ما دی نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګولونه اورونه تماشه سیندونا اوبا چینی چینارونا یو سب بل سر دا دی پا ما خپل دیرا سری زه که پلارا خوب ممزنگی کنن زان ایخ ساتا ما زه تماشا کوما زه مشاهده کوما تو دی مشاهده اگا لگا چی کم دی شوق اگا پا ما که دیر دی دیر زیاد زه نو دا که گما زه ما چو خوب ببیاو کما کله کده کا تماشه مماشه کومن چې په ما راغی اثر دې ما په شعر کې به خامخا اثر خو یې کړه
تاسو د غرمه لمبي لمبي د کتاب په هغه تقریص کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتی دودي دا کې سلا هم روانه ده وسم خلک تاسو شعرونه هم درس خو خوي او د شپیر په زیاتی دودي
زما په خیال چې با ایس کمنه دی با سوس کړي پکې روانه ده پیسه زه اوسم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دا کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتابي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی اوړل غواړي شراب کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه که خلک کم شي کنه نو بیا نه سمجاب کولی بیا دا د چې لکه زما د شعر مینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي ته پوه شوې نو زه خو چې چرته هم رسېدلی ما هغلته خلکو اورېدلی ما هغلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابو پلو
او دا خو دی سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څو وخت شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړی دي کړه نو یا چې بجلی تللی ده بجلی چې تللی ده نو ما څه لیکل کړی دي کنه سر مې لیکلی دی که شعر مې لیکلی دی او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه نیمه را شو کولې ده او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایرا کرے چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه ایس بلې